واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست میاشتې له وروستیو څخه بیا تر دا مهاله 168 تنه روغتیایي تجهیزات او مواد افغانستان ته انتقال شوي دي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې دا روغتیایي مواد په 9 پروازونو کې افغانستان ته انتقال شوي دي. په دغه مرستو کې درمل او روغتیایي وسایل شامل دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د 215 میلیونه کسانو لپاره کفایت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان ویلي دي چې وسایل او مواد د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته رسیدلي دي. د پاکستان د اټومي بم پلار عبدالقادر خان د 50 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان په مړینې خواشینی ښودلې ده. عمران خان ویلي دي چې عبدالقادر خان د پاکستان د خلکو سره مینه درلوده او د هغه په برکت دغه هیواد د اټومي طاقت خاوند شو. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې هغه کسان د پاکستان د خلکو لپاره یو ملي سمبول و او په خبرې په فیصل جماعت کې به خاورو ته وسپارل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عبدالقادر خان په دې وروستیو کې د سږو په تکلیف اخته شوی و. دغه هیواد خپل لومړنی اتمي ازموینه په 1998 کال کې وکړله. د عراق ولس په دې هیله چې د دې هیواد د پارلمان نوي وکیلان به د 2 لسیزو کړکیچ او ناسم مدیریت وروسته اصلاحات رامنځته کړي په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړلې. ټاکل شوی وه چې د دې هیواد پارلماني انتخابات راتلونکي کال وشي، خو په بغداد او جنوبي ولایتونو کې د پاڅونونو او په غبرګون کې دغه ټاکنې یو کال د مخه وشولې. د 2019 کال په وروستیو کې په لسګونو زره خلک د پراخ فساد، د خدماتو د وړاندې کولو د کمزورتیا او د بیکاری د زیاتیدو په غبرګون کې لار کوڅو ته راووتل او مظاهرې وکړلې. هغه مظاهرې چې امنیتي ځواکونو وځپلې او څه د پاسه 6 کسان په کې مړه او په زرګونو کسان زخمي شول. د مکسیکو د روغتیا وزارت وایي د یکشنبه په ورځ باندې 2690 کسان د کورونا په ویروس اخته شول او 138 مړه شول. په دې سره د کومې ورځې نه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 3,000,000 زوره ته ورسېده او د مړه شوو کسانو شمیر بیا 202,000 شه. خو ویل کېږي چې دا ارقام ښایي تر دې هم لوړ وي، ځکه په ډېرو ځایونو کې یا ارقام سم نه ورکول کېږي او یا خلک د خپلو عزیزانو د مړه کېدو یا په دې ویروس د اخته کېدو په هکله چارواکو ته معلومات نه ورکوي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د روسیې په تاتارستان سیمه کې د یوې روسیې الوتکې د لویدو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د الوتکه چې د پاراشوتانو یوه ډله په کې سپاره ول تر پورته کېدو وروسته وغورځېدله. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي دي چې د طیارې غورځېدو پیښه کې 14 تنه وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت په وینا په دغه الوتکه کې 40 تنه پاراشوټ بازان، 2 عمله سپارول. د روسي روغتیایي چارواکو د 6 تنو ټپي شوو روغتیایي حالت نازک بللی. د امریکا په ویسټ ورجینیا ایالت کې یو ښځه او خاوند په دې تور نیول شوي دي چې یو بهرني هیواد ته یې د اتمي وسلو په حق لا معلومات خرڅ کړي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي دي چې په نیول شوو کسانو کې جاناتن ټیوبي او میرمن یې دیانا دي. خاغلی چوبی د امریکا په بحری ځواکونو کې د اتمی انجینر په توګه کار کاوه. د عدلی وزارت په اعلامیه کې چې د یکشنبه په ورځ ناوخته خپره شوې ده ویل شوي دي چې نیول شوي کسان دواړه یې شاوخوا 40 کاله عمر لري او د فدرالي تحقیقاتو د اداري ایجنټانو د شنبه په ورځ د اتمی انرژۍ د قانون نه د سرغړونې په تور نیولې دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ښځې او خاوند څه باندې 1 کال کېده چې په اتمی وسلو د سنبالو جنګي کښتیو په حکله محرم معلومات په داسې یو شخص خرڅول چې ګمان یې کوه د یو بهرني ځواک استازی به وي، خو په حقیقت کې دا کس د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مخفي ایجنټ و. جاناتن ټیوبي په اتمی وسلو د جنګي کښتیو په هکله محرم معلوماتو ته لاسرسی درلود او د خپلې میرمنې سره یې یو ځای د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ډیجیټلي پیسو په مقابل کې معلومات خرڅ کړي دي. او ورستای خبر دا چې په ایران کې میرمنو ته اجازه ورنه کړل شو چې د جنوبی کوریا د لوبډل سره د هیواد د ملي لوبډلې لوب ننداره کی ټاکل شوی چې د فوټبال د لوبه د ازادۍ په ملي لوبغالي کې شوی وای او نړیوال جام د غوروي سیالیو برخه ده. خو د ایران د فوټبال فدراسیون پرته له دې چې کوم دلیل ووایي ویلي دی چې د لوبې لپاره به نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي. تر دې وړاندې ویل شوي ول چې میرمنې به د لوبې د کتلو دپاره لوبغالي ته د ورتګ اجازه ولري. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیونه واوریدل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. خو د دې مخکې راځو دې مسلې ته چې د امریکا او د طالبانو استازو په قطر کې مجلس ته ادامه ورکړې ده. دا د افغانستان نه د امریکا او پوځیانو د وټلو نه روسه په لوړه سطحه د دواړو لورو ترمنځ اول ځل لید کاته بلل کیږي. امریکا ویلی دی چې د طالبانو سره مجلس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. په تازه بحثونو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد برخه نه لري. نور تفصیل د آشنا تلویزیون.
یو ورځ وروسته له هغه چې د داعش ډلې په کندوز کې په جماعت باندې ځانمرګي برید وکړ، طالبان وایي چې په افغانستان کې به د داعش د خراسان د څنګ په وړاندې له واشنگتن سره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي دی چې طالبان دا توان لري چې په یوازې توګه داعش لمنځه یوسي. سوهیل شاهین دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د پوره وتلو او د طالبانو له خوا د قدرت لنیولو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکایي ولول پوره هیئت د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره دوهې ته ځي. د امریکایي چارواکو د وینا له مخې د دې دوه ورځنی سفر یو لوی هدف او مقصد دا دی چې طالبانو ته دا ورپه یاد کړي چې په خپل هغه وعده باندې عمل وکړي چې ویلي وو القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د امن پټنځای په توګه ګټه واخلي. همدارنګ په دې غونډه کې بل مهم موضوع چې د واشنگتن له لوري به پر زیات ټینګار وشي، دوه امریکایي اتباعو او افغانانو په مسؤله توګه له افغانستان څخه د راایستلو موضوع ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وایي چې د سیمې له مشرانو سره په دې هکله تماسونه جریان لري.
موږ به د سیمې د مشرانو سره په ګډه کار وکړو تر څو خپل هغه شریکان افغانستان څخه راوباسو کوم چې زموږ تر څنګ ولاړو او غواړي چې له هیواد نه راوځي. دا هغه څه دي چې کار په روان دی.
په پام کې ده چې د خطر په غونډه کې به امریکایي هیات پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو دا ډله ټولو افغانانو ته د بشري مرستو ته د لاسرسي زمینه برابر کړي. خو یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د رویټرز خبری آژانس ته وویل د دوه لیدنه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په خاطر نه ده، بلکې د دې مقام په وینا د طالبانو مشروعیت د دې ډلې په تګلارې پورې اړه لري. امریکایي چارواکي وایي چې د هغوی په یاد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د امریکا د پراختیا نړیواله اداره او د امریکا استخباراتي مامورین شامل دي. همدارنګه د طالبانو له خوا به د دې ډلې د کابینې سرپرست غړي په دې خبرو کې ګډون وکړي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په افغانستان کې اوس تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو، د ټول شموله حکومت د نه جوړولو، د ښځو او د بشري حقوقو په حق لا نړۍ ته د اطمینان ورکولو او د دې ژمنو د نه عملي کېدلو له کبله طالبان نشي کولی چې نړیوالې مالی مرستې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم نه دی اعلان کړی. اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته بګرانه وي چې دغه اقتصادي ستونزې حل کړي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکاري شهناز نفیس په دې برخه کې رپورت برابر کړی دی.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسې لیږل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسې وستل کیږي، بلکې مسلکي خلک یا بهر تلی او یا بیکار کړلې شوې دي، او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکار پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالکی د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنی اتاشي الیگزرډن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خول طالبانو سره دراتون کله لپاره پلان وو دا سخی حقوق د حکومت کول او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول وبول او اهل ندی دا سنشي کې دا چې هم به د تشدد لاره هواد نسی او هم به دا تمه کوي چې نړیوال د حکومتي ناکامۍ او نه هلي نه مشغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي اداره د تیر میاش ریپورت وای افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلویختو پوری برخه لري. په واشنگټن کې د منځنی ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق په خوانی چارواکي زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable to effectively step
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لن مهاله توګه اقتصاد به سور شي، په منځ مهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتې دو توان نه لري، او په اوږد مهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګه تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د $1 میلیارډ نه کم دي. طالبان چې په واکې نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لارې $1.8 میلیارډ جوړ کړی وو، خو هغه ستونزې لري. او بل دا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل، په ځانګړې توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوو.
الیک زیدن وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغوی د سولې لار پرې خو دا او په زور واک واخیستو، نو اوس دا ذمہواری د هغوی ده چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشه ډکه کړي. نوموړی د افغان پانګو د بندېدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زیدن نه ګڼي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډککړي.
I think it will be very hard for those countries to replace.
زما په فکر دوه هیوادونو ته ډېر ګران وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیر موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی، او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په ریښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو او صنایع کمای به پوره کړي. کدا شي دوی یو څه محدود بشري مرستې وکړي، خو هغه به هڅې د اړیکو د مشورتیا یو هڅه وي. کوم داسې بدلون به رانه ولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړ شي او یاد طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوی تشه ډک کړي.
خاغلی زیدن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لک تر لګ 15 لوړ شوی وو. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وا، خو روغتیایي چارو کې ډیر پرمختګ شوی، د مور یا ماشوم عمرینه کم شوی وو، د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو، او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلی وو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استډیو نه اوري. په افغانستان کې د یو لوی بشري ناورین د راتلو ویره ورځ په ورځ زیاتېږي. ولس څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟ آیا اقتصادي بحران د طالبانو د نظام لپاره په یو لوی سرخوږي بدلیدلی شي؟ په دې حقله د هغه شخص نظر اخلو چې د خلکو لپاره مرستې ټولوي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیر مو ملمده. عبید الله بهیر د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لمسی ده.
سیل کورنۍ سره مرسته کوي او لنګدې د خلکو وضعیت بینی. ستاسو د سترګو لیدل حال څه ده؟ خلک په کوم حالت کې دي؟
وضعیت ډیر دردونکی ده په افغانستان کې. دا بانکو وضعیت خو تاسو وکړو دلته خلک دي خوراک مواد نه لري او خوراکي مواد ورځ په ورځ قیمتونه اوچتیزي. موږ یو څو برنامه شروع کړی و تر اوسه پورې تقریبا یو سل پورې فامیلو ته د ماهوار یا میاستنۍ کومک ورسولی ده، خو دا شخصي کارونه ډیر کم فامیلو ته رسیدګي کوي سي تر اوسه پورې یو کلیدي تغییر را نسی او دا اوس نن سي کوم لیدنه سوې ده طالب لوري او د امریکا نمائندګانو په منځ کې د دې هرکلی کوو. ولې سي په داسې حالت کې مخته نسو تلی؟ دا وضعیت به ډیر زیات خراب سي. 2022 کال کې به د افغانستان ونه وي فیصد خلک به د غریبي سره مواجهې. دا ټول ستونزې دي چې باید له اوس نه د حل لار ورته پیدا کړو.
تاسو یو ډیر مهم مسلې ته اشاره وکړه، زه په دې اړه مشخصا یو پوښتنه لرم چې فردي مرستې دایمي نه وي او موقتی وي، په دې اړه چې نظام څه کولای شي مشخصه پوښتنه شته. ولې اجازه راکړئ چې بل پوښتنه مطرح کړم، تاسو له خلکو سره د کوم توکو مرسته کوئ همداوس؟
زه خو خپل شخصي توکا مرسته کوم، بس دا یو سومي استي مخکنه یو پروفایل د ما خپل جوړ سو او په دې سي د افغانستان د قضيه په اړه یو قش پر سيدلې وم. معلم دغه فرصت نه استفاده سره دغه وخت د سیاسي د اختلافاتو یا د نظریاتو نو د انساني د مرستو وخت او بس دا یو برنامه شروع کړه خلکو باندې مغزو کو الحمدلله خلکو جواب راکو. کله کله انسان حیران پاتې سي، مشتا دومره امریکایانو مرستي کړي دي سي، امغه امریکایان سي انسان به د افغانستان دشمنانو ګڼي. کو ام دغه سی دی هیومن ټو هیومن کانټاکټ سی دا باندې باندې د خلکو نظریات هم بدلیږي. بس خو خبره ما غدا سی سمرم فامیلو تر رسیدګي وکم. دی انګلیسي متل د سی او چاته باندې ما ای ورکی سبا ته بس کوي. نو ترغو پر سی یو دوامدار پروژې شروع نسی په افغانستان کې او حکومت برنامه ونه لري او نړیواله کچا باندې مرستې افغانستان ته رانسی، دا ستونزې نه حل کیږي په دغه شخصي مرستو باندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.1515.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ایلونای د ایالت ستر ښار شیکاګو ته سفر کړی دی چې هلته د کمپنیو د مشرانو نه وغوړي چې خپل کارکونکي د کورونا د ویروس واکسین لګولو ته وهڅوي. د امریکا حکومت تیره میاشت اعلان کړی دی چې د کمپنیو کارکونکي باید واکسین شي. د امریکا غا خبریالی پیتسی ویدکووارا په دې حکله رپورت را لیږلی دی.
ساوت ویس هوایی شرکت په همدې اونۍ کې پر خپلو ټولو کارمندانو باندې د کووید 19 واکسین جبري کړل. د امریکا حکومت تیره میاشت شخصي سکتور ته امر کړی و چې خپل کارمندان د کووید 19 واکسین ته چمتو کړي. پس له دې نه به د لویو شرکتونو، د فدرال حکومت مامورینو او قراردادیانو او روغتیایي څانګې مامورینو ته دا حتمي وي چې د کرونا پر ضد واکسین شي او یا هم هر اونۍ کې یو ځل ځانونه معاینه کړي.
نن زه په ټولو کمپنیو غږ کوم چې زما پر پریکړې دې عمل وکړي. زما پیغام دا دی چې خپل ټولو کارکونکو ته د واکسین کولو امر وکړي. په واکسین سره به موږ بل اخر د دې وبا په وړاندې بریالي شو. په بل صورت کې به زموږ روغتونونه له ناروغانو څخه ډک وي، اقتصاد ته به مو زیان رسیږي، په ښوونځیو کې به مو ویره خپروي، رستورانونه به مو خالي وي او کاروبارونه به مو کم وي.
جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د شیکاګو په ایلانوي کې هغه ساختماني شرکت ته ورغی چې د کارمندانو لپاره د کووید ضد واکسین جبري کړی شوی دی. د عامه روغتیا متخصص وایي چې جبري واکسین کول د واکسین په وړاندې د خلکو شک کم کړی دی. ډاکټر ویلیام کافاونو رو د دارو د درملو د وینت ریبلټ په پوهنتون کې استاد دی.
increasingly
اوس ورځ په ورځ د واکسین کول په ټولنه کې منل کیږي او دغه ډول قوانین لدی سره مرسته کوي چې بل اخر خپل مقصد ته ورسیږو او ډیر خلک واکسین شي.
د 500 متحده ایالاتونو څخه په نیمای ایالاتونو کې د جبري واکسینولو حکم صادر شوی دی، خو ځینې جمهوریت غوښتونکي والیانو پر فدرال حکومت باندې داوا کړې او دغه کار د شخصي ازادۍ له اصل څخه سرغړونه بلل ده. حقوقي کارپوهان وایي چې د کووید په وړاندې واکسین عیناً لکه د شری او ګوزر په شان واکسین دی او د هغوی د داوا د منلو نه ده. ستیسی لی د جان هاپکنز له پوهنتون څخه داسې وایي:
واکسین اوس یو اختلافي موضوع ګرځېدلې ده. دا موضوع اوس د یوې طبي موضوع په ډول نه، بلکې د شخصي ازادۍ په توګه پوښتنې راولاړې کړې دي چې د حکومت د واکسین کولو پروسه یې ټکنې کړې ده.
د کورونا ضد واکسین وړیا او په اسانۍ سره ورته لاسرسی شته، خو د ناروغۍ په وړاندې د کنټرول ادارې په یو رپورټ کې راغلی چې یوازې 15% خلکو د واکسین لومړی دوز اخیستی دی. د ګرب د وروستۍ سروې په وینا ویل شوی دی چې 92% دیموکراتان د واکسین دوهم دوز اخیستی، خو یوازې 55% جمهوري غوښتونکي واکسین شوي دي. ځینو خلکو د مذهبي عقیدو له کبله د واکسین نه کېدو غوښتنه کړې ده. انا پتی په نیویارک کې د فیزیوتراپي د څانګې کارکونکې ده.
یو نیم کال کېږي چې ما د کووید د ناروغانو سره مرسته کړې ده، خو پر ما باندې هیڅ ونه شول. زه په دې باور لرم چې خدای ساتونکی دی هر چیرې او هر وخت کې.
په متحده ایالاتونو کې د 200,000 نه ډیر کسان د کووید 19 له کبله مړه شوي دي. په واشنگټن ډي سي کې د ملي کلیسا مخې ته د هر قرباني په یاد یو بیرغ رپی.
د ایران لومړی جمهور رئیس عبدالحسن بن صدر چې د اسلامي انقلاب نه ورسته واک ته رسیدلی وو، د فرانسې د پاریس په یو روغتون کې د 80 کالو په عمر مړ شو. د کایرین د امریکا ژ خبريال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې دا راپورټ لیږلی دی. د ایران لومړی جمهور رئیس عبدالحسن بنی صدر چې د اسلامي انقلاب نه ورسته واک ته رسیدلی وو، د فرانسې د پاریس په یو روغتون کې د 80 کالو په عمر مړ شو. بنی صدر د ایران د پخوانی ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خامنه‌ای سره یو ځای د پخوانی بادشا رضا شاه پهلوی د حکومت د ړنګېدو نه ورسته ایران ته پلوتکی کې د فرانسې نه تللی وو او د لنډې مودې لپاره د اقتصاد او د بارنو چارو وزیر وټاکل شو. هغه ورسته د خامنه‌ای په ملاتړ د جمهور ریاست انتخابات وګټل او لومړی جمهور رئیس شو. خو د بنی صدر د جمهوري ریاست په شاوخوا یو نیم کلنۍ موده کې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې د عربو ګاونډي هیوادونو او لویدیځ سره خرابې سولې. هغه په 1980 میلادي کال کې په یو خبري کانفرنس کې ویلی وو چې ډېر وخت یې د عراق سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ایراني عسکرو سره تیر کړ. بنی صدر د ایران د نظامی مشران او د عسکرو ترمنځ ښه محبوبیت درلوده، خو دا چې د ستر مذهبي مشر آیت الله روح الله خامنه‌ای سره اړیکې خرابې سوې، د جمهور رئیس کېدو نه یو کال وروسته پارلمان له واکه لرې کړ او په فرانسې کې جلا وطن سو. د ایران یو پخوانی ډیپلوماټ مهرداد خوانساری امریکا ژغتول چې بنی صدر نسبتا د خلکو د خوښي شخصیت وو، ځکه چې هغه په ډیموکراټیک ارزښتونو پوهېده. خدا به ویل چې انتخابات یې د رولا خومینی او مذهبي پلویانو په خاطر ګټلې دي، د کسانو چې غوښتل چې ایران یو اسلامي ټولنه جوړ کړي. هغه وایي
She had the blessing of Khomeini in the first presidential election that was conducted, and he won because of him. But then he started pulling out with the key people.
د جمهور ریاست په لومړنۍ انتخاباتو کې دغه سره د خومینی ملاتړ وو او په همدې خاطر انتخابات وګټل. خو وروسته بیا د خومینی ته نږدې کسانو او د مذهبي مشرانو سره اړیکې خرابې شوې. هغه غوښتل چې د حکومت نه ټول سیکولران وایستل شي او ټول واک په خپل لاس کې واخلي. دا ټول په داسې حال کې کېدل چې بنی صدر د ایران او عراق ترمنځ په جګړه کې د شنکښ درلودو په خاطر د پاوست ترمنځ شمعو بیا ترلود. بنی صدر په فرانسې کې د جلاوطنۍ پر وخت هم په سیاسي لحاظ فعال وو. هغه څو ځله د امریکا ژغ سره په مرکو کې ویلی وو چې د خپل واد او ولس سره مینه لري او تل به وویل چې د ملایانو د رژیم سره په مبارزه کې د خلکو سره خواخوږی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.15.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاغ سر مقاله ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن د بندیزونو د نوي دود ته سوال یو داسې اجرایي فرمان لاسلیک امریکا ته د صلاحیت ورکوي چې هر هغه ګوند هدف ګرځوي چې د اقداماتو یا پالیسي او مسولوي یا لاس پکې ولري چې د ایتوپیا په شمال کې جنجال ته دوام ورکوي او هغه څوک چې له بشري حقوقو د سرغړونو مرتکب شوی وي یا د بشري لاسرسي یا د خبرو له لارې د اوربند په مخ کې خنډونه اچوي. دغه بندیزونه د ایتوپیا یا ایریتریا په خلکو نه لګول کېږي او په څرګنده توګه ورنه خلاص دي چې د دوامداره پرمختګ او بشري پروګرامونو لپاره اجازه ورکوي. امریکا هغه خلکو ته ستره امرسته ورکوونکې ده چې دغه ستونزې ورباندې تاثیر کړی وي او مونږ به ټولو محتاجو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې برابرې کړو بې له دې چې نژاد، مذهب یا سیاسي ارتباط په نظر کې ونیول شي. د ایتوپیا په شمال کې دغه جنجال په نړۍ کې د بشري او بشري حقوقو یو د ډیرو ناوړو ستونزو لامبو نه ده. څه باندې 15 میلیونه خلک بشری مرستو ته ضرورت لري او په تیګری کې تر 900 زرو تنو پورې د خاطې په شرایطو کې ژوند کوي. دغه جنجال وسه د دې خطر لري چې په داسې پراخه کورنۍ جنگ باندې بدل شي چې هغه ایتوپیان او سیمایز ثبات ګواخي. امریکا په ډیپلوماټیک توګه کاته دوام ورکوي چې دغه بشري او د بشري حقوقو ستونزې پاتې پر سوالو باندې فشار راوړي او دغه اجرایي فرمان د هغه چا په خلاف نوې فشار راوړي چې د خبرو لارې د اوربند په مخ کې خنډونه اچوي، بشري لاسرسي مشکله کوي یا له بشري حقوقو نه د جدي سرغړونو مرتکب کیږي. منګ په دې حقیقت سترګې نو شو پټاوله چې د ملکانو په خلاف له بشري حقوقو نه خورا بدغونی سرغړونې شوې دي. منګ د ایتوپیا د تیګری له مهاجرونو اوریدل دي چې له دوی نه ډېری خزې دي چې د وسلوالو اکټرانو نه زړه بغنونکي تجربه شریکوي، د وژلو، د بې فتکولو او په جنسي ولال تاوتریخوالی د نورو ناوړو اعمالو مرتکب شوی دی. د ایتوپیا په شمال کې په لسګونو زره ښځې او نجونې به طبي، دماغي روغتیا او رواني علاج ته ضرورت ولري او قانوني خدمتونو د دوی ژوند بیرته پیل کړی دی. د هیواد په پراخه برخه کې په سلګونو زره خلک د لوږې سره مخامخ دي. د دې علت دا ده چې د ایتوپیا حکومت کوشش کوي بشري مرستې وزنډوي او مخه ونیسي چې هغو ملکي خلکو ته ونه رسیږي چې د خوړو، دغو، استراري او طبي مرستې ته ضرورت لري چې ژوندي په پاتې شي. د ایتوپیا د خلکو کړاو غالل چې په دغه جنجال کې ګیر شوی دی باید پای ته ورسیږي. موږ په ټولو شامل خواو باندې غږ کوو چې دښمنۍ بند کړی، اجازه ورکړی او د هغه بشری لاسرسي ته چې په مخ کې خاندونه چول شوی د اسانتیاوی برابر کړی، د دې ډاډ ورکړی شي هغه څوک باید حساب کتاب ورکړي چې بشری حقوقونه سرغړونی کړی وي او جامع ډایالوګ ته د داخل شي چې د مخ په لور داسې ولار ورکړي چې هغه د خپل هیواد اتحاد وساتل شي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.